سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فرید سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نمړي د نوې لمریز کال پیل د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 نمړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغې وزارت ویاند شفیع الله رحیمي نن پنجشنبه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې د دغو زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 21 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4300 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحیمی وویل ادوی زیانمنو شو ته لومړنۍ مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دي ورکړی دي چې څه شمیر کسانو ته یې څه ډول مرستې ورکړی دي. له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د روغت څپه راغلی چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سل ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. دې ماموریت پرون چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2020 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسېږي. دې ماموریت همدغه راژمنه کړې ده چې من افغانانو سره بخ خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسلوال بریټ کې او د سړک غاړې په بم چودنې کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوی او شپږ تنه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړه مشپه وسلوالو د پولیسو په راپوسته بریډ وکړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومند له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومند په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کرشکویچ له څو اونۍ راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر جرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یوې اعلامیه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی او زلبیا ټینګار وکړه چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسی د دغه تاسیساتو لکتنې د مخه هیله خودلی و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ادعا کوي چې پاروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجاک وخل او نیول ورس تر بلې زیات شوی دی. دغه کمیټې نن د څرګندونې په یوه اعلامیه کې کړي دي ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چول سره د افغانستان په بشور ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه راپور ولرو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې وروستیو طبي پیښو 14 وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. مګه پاراپور کې کسانو سره خبرې کړې دي چې د غسی لابونو وروستۍ او طبي پیښو ځپلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغیو شمېر زیات شوی دی.
سیستم تنفسی و نفس تنگی و تر پیدا کېدله، نفس بند کېدله، خدای وبخښي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی اما غارم.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستر بلې سیاسي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجه لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبر کړي طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علي عزیزي نرګس سادات او الهي د لورځي تری تمکیدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورس تر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لولوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځۍ چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توضیح لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوري غوښتونکي استازی جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وتلو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. ناسته کې جیم بینکس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه ترې وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستانه د وتلو مسؤلیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځایه چې دی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیماني نه لرم. زموږ ځواکونو 144 زره کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایډن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډېر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار و او د بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی و.
نو دای داسې شهادت رسیدلی و چې لاس د ده ژوبلو، تندی د ده ژوبلو، بغل د ده ژوبلو، حدس دې وهه یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلي. اکثره خلک په همدغه سیستم و، هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي و تن د چا سر و، د چا تنه نه و، د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه یې دونه یوه مېرمن یې پاتسو.
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماتیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشه کې قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول خبر نه ول، نو ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته یې ستونزې ایجادولې.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړې او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بالاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې په وروستیو طبي پیښو کې 13 تنه وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 3390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله یې کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولي دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پاڼې سوری کړي، سهاري رنگ ډیر روښانه و خو اوس جوړې شوې دي. کروندګرو ته ډیر زیان اړولی دی.
تورکی د قانون خیلی ضرر کړی.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کروندو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په ښار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل. له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم، موږ حیران یو چې څه وکړو، رنگ برس ټول شیان رانه یې وړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبی دوی چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې، له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی و. سیلاب ډېر ویرونکی و، زیان یې ډېر اړولی و. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیات و، ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي او ویلی دی د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1803 نوي کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 4,500 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یا ژوندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پایله کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغه ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکی مصویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د دې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض و دوا و راز موږ شفاخانه کې بستر و ځامل ته ومه. هلته ورور ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو او سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډېر خپه کړل. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د ښو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کال ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په 9مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډېرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپل یا د کورنۍ غړي په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي پاروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل پاروستیو څو ورځې کې ترې د هیڅ ډول جنس اخیستلو غوښتنه نه شوي. پاروستیو کلونو کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر تود شوی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه لس زرو ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغېزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
دو سالا والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو، دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 50 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فیلان اقدر مردم طرفدار ازی نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دي. خلک بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې ارتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټول پانګونې بندې شوې دي او بازار ورستر بلې کمزورې کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اوایید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تا گروست ما خپل دند للا سوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشم اخستلی. لبدا مرغل دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایو او سوداگری وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دول پار چه پلان لری و مغختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی او پختو خو اغا لجمن سراسر زواب را نکرد. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یوه له نویو لارو څخه وه چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیک د لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور د روحلان وري په دې راپور کې واورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو بې برخې دي او پر تلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا تلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو ساعت دوه ساعت مزل کوي او غره ته خیژي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چاته زنګ چې وهي یو ساعت دوه ساعت لاره غره ته خیژي یا لاندې کلینک او ولسوالي ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهي هلته
د ستونزې اوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزی او ختیز نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیز کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم دغه ستونزه هواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بر ساحې کامدیش بازي سیمې د وایګل بازي سیمې د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخې او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډېر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډېر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي، کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ضایع کېږي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څلور سیو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټې او وړې تقریبا 11 انټرنونه لګولې شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې به د نورستان ولایت په ټولو ولسوالۍ او هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړې او غټې نورې پیغامې هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتو تر څنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو پتنګ کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت ته وسپاره. د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره 1 میلیون ډالر پانګه شو چې هر ورځ به ورڅخه 3800 ټنه سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمنټو کان چې قرارداد وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول عبدالرحیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3800 ټنو پورې رسیږي.
انشاءالله تعالی په یو کال کې به خدای کول انشاءالله تعالی موږ په دغه کړي دي چې په یو کال کې به دا شرکت انشاءالله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا دغه مخ هم انشاءالله په حال کې دوستانه شرکت چې دا غسره موږ د لاسلیک کړي دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ د هغه سره قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک راګرد را پاله کوي. بیا به ان شاء الله تعالی بیا هغه زیدر هغه وخت پورې موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وایي د دغه کان د استخراج په برخه کې 1 میلیون ډالر پانګونه شوې ده چې د استخراج چارې به مسلکي او د دوی تر نظارت لاندې ترسره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشاتي کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلګو دغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي. بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وایي د سیمنټو د دغه کان د رئیسولو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نظمر سره په افریقي دي چې په خوا یې ډبره راوړله د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته یې په خپلو تولیداتو کې کارول. اوس الحمدلله د پنجوایي د غره سره ډبره راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د مردلې جوړو نو په دغه کاریږي په خو د پاکستان راکل
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د مهال د کندهار په شاولی کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملاً روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول کیندي او د عوایدو په اړه شفافیت نسته.